یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو لپی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. و بوري چې د افغانستان سولې عالي شورا وایي که بین الافغاني خبري ژر پیل شي د سولې د یوې موافقې امکان شته. د سولې عالي شورا دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په کابل کې هیله وښوده چې په څه باندې دو میاشتو کې به له طالبانو سره د سولې یو تړون وشي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. دغه راز نن د شکنجي له قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په پلمه مو هم د څو قربانیانو حال اخیستی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالم محمد صالح دا خبرونه اوروي.
په افغانستان کې دوه امریکایي پوځیان وژل سوي دي. د لوګر چارواکي وایي چې د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون ښار کې تړل سوي ښوونځي بېرته پرانیستل سول. د پاکستان چارواکي وایي په بلوچستان کې وسلوالو د پولیسو پر مرکز حمله کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي چې نن یې په افغانستان کې دوه پوځیان وژل سوي دي. له دې سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر شپږو ته ورسید. دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو افغانستان ته ناڅاپي سفر وکړ. هغه په دې سفر کې وویل چې واشنگټن تمه لري چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې د سولې یوه موافقه وسي. د امریکا پوځ په خپل اعلامیه کې د وژل سویو سرتیرو د وژنې د علت په اړه جزئیات نه دي ورکړي. پیلامیه کې ویل سوي تر هغو چې د دغو سرتیرو کورنیو ته احوال نوي ورکول سوی د هغوی بشپړ هویت نه روښانوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي افراطي ډلو، نیابتي عاملانو او مذهبي افراطیانو نړیواله سوله او امن په جدي ډول کمزوری کړی دی. عادلی راز دا خبره پرون د تروریزم د قرباني سویو دوستانو د ډلې په پرانیستو غونډه کې وکړه. دغه نوې ډله د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په سپارښتنه جوړه سوې چې افغانستان او هسپانیا یې مشري کوي. عادلی راز وویل چې افغانانو د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې ډېره قرباني ورکړې او په دې درد تر نورو ښه پوهیږي. ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادلی راز ویلي چې د تروریزم دوام د بشري حقوقو او اساسي ازادۍ د خوندیتوب چاري او د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. د لوګر ولایت چارواکي وایي د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون ښار کې تړل سوي ښوونځي بیرته پرانیستل سول. د دغو 15 ښوونځیو دروازې د ازادي راډیو تر راپور وروسته نن د زده کوونکو پر مخ پرانیستل سوې. ځایي اوسیدونکو دغه ښوونځي د شنبې په ورځ د اعتراض په ډول وتړل. د شکایت درلود چې د استوګنې سیمو ته نږدې امنیتي پوستې جوړې سوي چې ورسره د دوی ورځنی ژوند ګډوډ سوی دی. د لوګر د پوهنې رئیس عبدالوکیل کلیوان نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ښوونځي تر تفاهم وروسته بیرته پرانیستل سول.
سیمه د محل خلکو په همکاري باندې جرګه او مرکې مو وکولې. تل دننه اجازه وکړه او ټول ښوونځي پرانیست، یعنې په نورمال شکل باندې درسي بهیر روان دی. دا اوس پخته ضرورت دی.
ویل سوي چې په دغو ښوونځیو کې شاوخوا 2500 زده کوونکي لیک لوست کوي. تر دې مخکې د محمد اغې ولسوالۍ په دهنو کلي کې هم په همدغه سي اعتراض کې د اتو ښوونځیو دروازې تړل سوي وي، خو هغه ښوونځي هم د ازادي راډیو تر راپور وروسته بیرته پرانیستل سول. د پاکستان چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د پولیسو پر یو مرکز مشکوکو وسلوالو حمله کړې ده. د دوی په خبره وروسته وسلوالو جګړه سوې ده. په دې پیښه کې د پولیسو یو افسر او درې حمله کوونکي وژل سوي دي. د پولیسو یو محلي چارواکي جواد طارق وویل چې په دې حمله کې چې نن په لورالایي کې سوی یو پولیس ټپي سوی هم دی. طارق وایي چې دوو ځانمرګو برید کوونکو په ځان پورې تړلي منفجره مواد چولي او درېم تن د پولیسو لخوا وژل سوی دی. پاکستاني طالبانو په یوه لنډه اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت منلی. خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د هندوستان له صدر اعظم نریندرا مودي سره په نوې ډیلي کې خبرې وکړې. دا خبرې په داسل کې وسوي چې د تجارت او تعرفو پر سر د دوړو هیوادونو اړیکې ترنګلې سوي دي. د دوړو مشرانو د کتنې په اړه سم د لاسه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. په پام کې د مایک پامپیو نن ناوخته له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره هم وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ناوخته هندوستان ته ورسېد. تر هغه مخکې سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او افغانستان ته تللی وو. تب د اصل کې د چپم کې د رواني اونۍ په ورستوي کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په جاپان کې د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل د سرمشریزي په څنډه کې وګوري. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی راتلونکي اونۍ کاناډا ته ځي چې د مرستندویانو په لوی کنفرانس کې برخه واخلي او له کاناډایي چارواکو سره خبرې وکړي. د اوکرين د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې د جولای له لومړۍ تر درېیمې به زیلینسکی د کاناډا له صدر اعظم جستن ترودو، د بهرنیو چارو وزیر کریستیا فریلاند، د پارلمان له غړو او د تجارانو له استازو سره وګوري. د اوکرين ولسمشر به په تورنټو کې د اوکرين د اصلاحاتو په نوم کنفرانس کې هم برخه واخلي چې د کاناډا او اوکرين په کوربه توب د جولای پر دویمه پیلېږي. په دغه کنفرانس کې به تر 300 زیات کسان برخه واخلي چې په هغوی کې به د بهرنیو چارو وزیران، د نړیوالو ادارو مشران او د مدني ټولنې فعالان شامل وي. په دغه کنفرانس کې به د اوکرين د اصلاحاتو د پروسې په اړه بحث وسي. زیلینسکی د مې میاشتې پر 6مه د اوکرين د ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړه. او د کرکټ د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې نن پاکستان او نیوزیلند په خپلو کې مسابقه کوي. د دې مسابقه به د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو د انګلستان په برمنګهم ښار کې وسي. پرون د دغو مسابقو په لړ کې انګلستان د استرالیا پر وړاندې ماتې وخوړله. له سلام احمد سلام مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که دا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي دی هیله من دی چې په څه باندې 2 میاشتو کې له طالبانو سره د سولې تړون وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم هیله منه ده او وایي که بین الافغاني خبرې ژر پیل شي د سولې د تړون کې د تړون امکان هم شته. نن د شکنجي له قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په پلمه مو د څو قربانیانو حال اخیستی.
یو دوه ورځې ډېر وهل ما ته د تا لاس رئیس بوت له ما پاس منزل کوته چې هلته دوه درې ساعته زه ډېر ترې تالو وهلم صاحب.
د افغانستان د ولس جرګې د ریاست لپاره بیا د انتخاباتو لړۍ پیل شوې. له دې حاله مو هم خبرو. هند ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او دغه راز له هندي چارواکو سره د خبرو له جزئیاته به هم خبر شئ. د خبرونې په 2مه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروانونی ز خبرونه مه هیروئ. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 15 په صافه او واضح اوریدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه به هم زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که د افغانانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې ژر پیل شي، د دې امکان شته چې د سولې تړون هم ژر وشي. دغه څرګندونې د سولې د عالي شورا ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپو د تېرې ورځې د هغو څرګندونو په غبرګون کې وکړې چې وی ویل دی هیله من دی چې د سپتمبر میاشتې تر لومړۍ نیټې یعنې په څه باندې 2 میاشتو کې له طالبانو سره د سولې تړون وشي. پومپیو دغه هیله داسې مهال څرګندوي چې د افغانستان د سولې لپاره د غزنګړی استاذ زلمی خلیل زاد به د راتلونکي شنبه په ورځ بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره 8م دور خبري پیل کړي. د موضوع د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړی د کابل له سټډیو سره د اکرام صاحب. د مایک پومپیو د دغو څرګندونو وروسته په کابل کې چارواکو څه وویل په تېره بیا د سولې عالي شورا؟
ډېره مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل په داسې حال کې چې د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ باندې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې وم پړاو خبرې پیلېږي او تازه دلته په کابل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د افغان سولې په اړه څرګندونې کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا د معمول سره سم دغه ناست او د ښاغلي پامپیو څرګندونو ته هیله مندي لري. د سولې د عالي شورا جاوید نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله لري چې د قطر وم پړاو خبرې به د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لامل شي.
نو زه فکر کوم چې مهم مذاکرات او رسمي مذاکرات پیل کولای شي چې ستونزه لا ډیره په زر حل کی او لا په ډیر تیزی مونږ یو موافقه ته ورسیږو. مزمون هیله مندي هم ده چې د ډاکټر صاحب خلیل زاد دغه دور مذاکرات به وکولای شي چې د افغانستان دولت او طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیم او رسمي خبرو اترو د پیل لړۍ شي.
نوری صاحب، تیر ورځ دلته په کابل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا متحده ایالات د سپتمبر لومړی نیټې پورې، یعنی په راتلونکو څه باندې دوو میاشتو کې افغانستان کې د سولې یوې هوکړې ته د رسېدو هیله لري. ښاغلي پامپیو وویل په دې اړه چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کېږي، له طالبانو سره د یوې مسودې نهایي کېدو ته نږدې شوي دي.
I hope we have a peace deal before September 1st. That's certainly our mission set.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل چې له ترهګرۍ سره مبارزه د نړیوالو ځواکونو حضور بین الافغاني خبري او وربند هغه څلور موارد چې له طالبانو سره خبرو کې مطرح دي او یوازې په یو مورد توافق ممکن نه دي. مای پامپی ویل چې تر اوسه هیڅ څه نهایي شوی نه دي. لدی خبري کرانس نو وروسته خغلی پامپیو له ولسمشر اشرف غنی او همدارس له اجرایي رئیس عبدالله سره هم وکتل او ویل چې د امریکا متحده ایالات هڅه کوي سو د افغانستان ټول لوري د خبراتور میستا راکاګي. نوموړي ول د سولې په خبرو کې پر هر پرمختګ د افغان حکومت او د افغانستان مشرتابه خبر ساتي. په دغه خبرو کې خغلی پامپیو پاکستان ته هم اشاره وکړه، د پاکستان همکارۍ ته د افغانستان د سولې په برخه کې ویل چې اوس وخت را رسیدلی چې پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر سره عملی همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د سبا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تقریبا شاوخوا څلور نیم کلونو وروسته د دوهم ځل لپاره پاکستان ته ولاړ شي او دغه هیواد له مشرتابه سره خبرې وکړي. نوري صاحب، موږ چې د افغان ولسمشر لویان هارون چخانسوري سره وغږېدو، د دغه سفر د اجنډا په اړه باندې وویل چې د سولې خبرې به د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د بحثونو په سر کې وي.
د سفر کې به په څلور موضوعات باندې تمرکز کیږي. اول منطقوي اتصال دی، دوام تجارت او ترانزیت او سرمایه‌ګذاري په افغانستان کې، دریم د امنیت په برخه کې به بحث وسی، او څلورم د سولې برخه کې، چون افغانستان حکومت خلک نړیوال اوس د تعامده د تر څو څلوېش کلن بحران ته د پای ټکی کېږدي، او باید ولیدل سي چې د منطقې نور هیوادونه خصوصا پاکستان په دې برخه کې آمادګي څومره لري او سره همکاري کولی شي.
نوري صاحب، تازه خپل ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي دي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د یو نوي فصل د پرانستې په هدف باندې اسلام آباد ته ځي او ډیر هیله مند دي چې د زړې بې باورۍ ځای به همکاري ونیسي. ولسمشر اشرف غنی په 2014 کال کې د افغان ولسمشر په توګه له لوړې څو میاشتې وروسته پاکستان ته سفر وکړی او خو وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې ترنګلې شوې او ترمنځ د لوړ پوړو چارواکو تګ راتک کم شو. دا ځل پاکستان هم ویلی دی چې د پاکستانی چارواکو چې پاکستان ته به د ولسمشر سفر چې وي دا به تشریفاتي نه وي او په بیلابیلو مسایلو باندې به جدي بحثونه وشي. بلې نو رسې
بلې اکرام الله اکرام له تاسو نه یو دنیا مننه. قدر من اوریدونکو، و امر دل چې د افغانستان د سولې شورا وایي کې د افغانانو ترمن د سولې مخامخ خبرې ژر پیل شي، د امکان هم شته چې د سولې تړون ژر وشي. د سولې شورا دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون کابل ته په ناڅافي سفر کې هیله وښوده چې په راتلونکو څه باندې دو میاشتو کې به له طالبانو سره د سولې یو تړون وشي. پومپیو دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوې ده د راتلونکي شنبې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو له استازو سره اووم دور خبرې پیل کړي. دغه راز ټاکل شوې چې افغان ولسمشر اشرف غني هم سبا اسلام آباد ته لاړ شي، هغه هیواد ته چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ویل کېږي مهم رول لوبولی شي. خو په افغانستان کې د ولسي جرګې د ریاست پر سر د راپورته شوي جنجال موضوع ته مخه کوو. همدا شېبه د ولسي جرګې له زاید ازادي راډیو خبریال نجه صافی را سره ده. نن بیا د ولسي جرګې د ریاست لپاره انتخابات پیل شوي دي. نجه جان، انتخابات څه ډول پیل شوي؟ بیا څو تنه درېدلي دي د ریاست څوکۍ لپاره؟
ډېره مننه نوري صاحب. وروسته له هغه چې تېره ورځ د جاوید جیهون او میرافغان صافي ترمنځ ټاکنې د نتیجې پای ته ورسېدلې، نن بیا ځلې درېیم پړاو ټاکنې روانې دي. او دغو ټاکنو ته خانقا رضایی، خان محمد وردک، صدیق احمد عثماني او عبدالستار حسیني ولاړ دي. کچېرې دوی نن بیا هم کومې نتیجې ته ونه رسېږي، ټاکنې به نن دویم پړاو ته ځي او بیا به د دوو غوره کاندیدانو ترمنځ سیالي کېږي. خو په ټوله کې د ولسي جرګې د کورنیو دندو د اصولو له مخې که دویم پړاو کې بیا هم څوک بریالي نه شي، انتخابات به د هغو غړیو ترمنځ وشي چې د انتخاباتو په تیرو دورو کې د رایو فیصدي لوړه وه. که په څلورم دور انتخاباتو کې بیا هم دوه کاندیدان د حاضرو غړیو د رایو اکثریت ترلاسه نه کړي، کوم کاندید چې ډېرې رایې وړي د رد یا تایید لپاره به علني رای ګیری کېږي او انتخابات به ترسره کېږي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي له هغې ډلې بیا رمضان بشردوست په وکیلانو تور ولګوه چې د رای ورکولو لپاره پیسې اخیستي او نننۍ ټاکنې هم غیر قانوني وبللې. دغه ټاکنې که څه هم جنجالي دي خو بیا هم روانې دي او تر راتلونکو شېبو پورې به نتیجه معلومه شي.
نن ججان څومره وکیلان حضور لري او تاسو چالت غږیدلی یاست؟ یعنی فکر کوي چې انتخابات به بیا هم هغه پخوانی جنجال ته ور وګرځي؟ یعنی د لومړي ځل لپاره چې میر رحمان رحماني د بری ادا کړی و هغه به بیا هم مطرح شي؟
بل یوسف موږ له یو شمېر وکیلانو سره چې خبرې وکړې دوی نظر دا و چې انتخابات بیا هم جنجالی وي او دویم پړاو ته بسي او په دریم پړاو کې هم ممکن وي کوم نتیجې ته ونه رسیږي، ځکه د دوی ترمنځ لانجې اوس هم په خپل ځای دي او دغه ستونزې نه دي هوارې شوي.
بلې نجا صفه له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریاله و چې د افغانستان د ولسي جرګې له ځای د جرګې د ریاست لپاره د نننیو درمزلي انتخاباتو نور حال راکو. ازادي راډیو اوري د نننیو انتخاباتو له وروستي نتیجې به مو هم خبر کړو. اوس د اقتصادي خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د هلمند د کرنې ریاست وای په دغه ولادت کې په لومړي ځل د کیلون یلګیو مثبته نتیجه ورکړي. د هلمند د کرنې رئیس زلمی الکون نن ازادي رادیو ته ول ټاکل سوی لدی ورسته په دغه ولادت کې د کیلو باغونه زیات شي.
دغه تاکید چې موږ شروع کړی دی چې د دې توافق د ابو هوا سره وګورو چې نتیجه ورکړي، بیا موږ د کیلو دوه اخو د کان محور ته ودرته د جکانانو په لاس کې ورکو، د کان محور ته دغه څخه تجارتي باغونه جوړ کو او دې د همدې څخه تکثیر
دا نموړی په خبره. اوس مهال افغانستان ته له پاکستان څخه په سلګونو ټنه کیله وارديږي. د فراد سوداګری او پنګونې ریاست وای له دغه ولایت نه دوه موټره هندوانې د آذربایجان پلازمینې باکو ته رسیدلې. د یاد ریاست اجرایوي امیر حشمت نورزی نن ازادي راډیو ته وویل چې سکل په دغه ولایت کې د هندوانو حاصلات زیات وو خو د خرڅلاو بازار یې نه درلود.
نمایشی دو موتر تربوز آذربایجان صادر کرده. خوشبختانه امروز به شهر باکو رسید.
خغل نورزای زیاتوی سکل په فرا ولایت کې د هندوانو حاصلات شاوخوا 1,000,000 تنو ته رسیدل. او د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د یو شمېر بهرنۍ اسارو په مقابل کې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر، یو اتیا افغانۍ، یو اروپایي یورو، یو نوي افغانۍ او یو پوله، یو انګلیسی پون، یو سلو یو افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ، 15 پوله زر هندي کلداري، یو 1,000 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري، 515 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډيو واوریدل. مخکې له دې چې د افغانستان په اړه ځینې نور راپورونه مخ کړو او سیمه ایز او نړیواله موضوع راخلو، مخکې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په ناڅاپي سفر کابل ته لاړ او له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. له کابل هم نوې ډلې ته ولاړ او هلته هم د هندي چارواکو سره پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې کوي. دا موضوع زما همکار ملالۍ بشیر تعقیب کړې، دلته په سټوډیو کې راسره دی. ملالۍ جان، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له هندي چارواکو سره پر کومو مسایلو خبرې کوي؟
نورسته راپورونه وای چې مایک پومپیو بل نارندر مودي سره د هندستان د دفاعي او انرژي په برخه کې له روسیا او ایران سره د اړیکو په اړه خبرې وکړې. امریکا پر روسیا او ایران دواړو بندیزونه لګولې دي. هندستان ته د مودي تر سفر مخکې هندستان پر 28 امریکایي تولیداتو لوړې تعرفې وضع کړې وې. دا کار یې په خبرګون کې وکړ کله چې واشنگتن له نوې ډیلی څخه یو شمېر سوداګریز امتیازات واخیستل.
بله.
آیا دا په دې معنی ده چې د دوی ترمنځ سوداګریزې اړیکې لږ څه ترنګلې شوې دي؟
نوري صاحب، د سوداګرۍ په برخه کې په دې وروستیو کې ځینې تغیرات وینو، لکه هندوستان د امریکا د مڼو او بادامو په ګډون پر نورو تولیداتو د جون په 14مه تعرفه زیاته کړه، او د ټرمپ ادارې د هندوستان د المونیمو او اوسپنې پر تولیداتو تعرفه زیاته کړه. خو د سوداګرۍ په برخه کې پر دغو وروستیو تعولاتو سربیره امریکا او هندوستان د یو بل ستراتیژیک ملګري هیوادونه دي. هندي چارواکو ویلي چې دوی د ایران په ګډون پر ستراتیژیکو او سیاسي مسایلو له واشنگتن سره د نظر ډیر توپیر نه لري. نو دوی ویلي دي چې دواړه هیوادونه باید د سوداګرۍ او تجارت په برخه کې له احتیاطه کار واخلي.
ټاکل شوی چې نریندرا مودي د جی شل یعنی د اقتصادي سترو هیوادونو د سرمشري په څنډه کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره هم وویني. آیا د هغه څلور سوه دفاعي سیستم په اړه به هم خبرې وکړي چې هند غواړي له روسیې وپیري؟
هو، واشنگتن مخکې په دې اړه خپلې څرګندونې کړې. راپورونه وایي چې د دواړو هیوادونو چارواکي شایي د هندوستان د هغه پلان په اړه هم خبرې وکړي چې غواړي له روسیې څخه اس څلور سوه هوایي دفاعي سیستم وپیري. واشنگتن له تیرو دوو کلونو راهیسې په دفاعي برخه کې د هندوستان تر ټولو لوی عرضه کوونکی هیواد دی، او په همدې حال کې د هندوستان او امریکا ترمنځ سوداګري هم دوامداره زیاته سوې ده، او له کاله یو نیم سل میلیارد ډالرو ته رسېدلې ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
آزادی رادیو اوری نن د شکنجې له قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ ده. دغې نړیوالې ورځ لمانځنه یو فرصت ته چې خلکو ته د دغې ستونزې په اړه پوهه ورکړل شي، او د دغې نړیوالې ستونزې د له منځه وړلو لپاره سیاسي اراده پیاوړې او د بشریت د لاسته راوړنې پیاوړې او هم ستاینه وشي. دا ورځ د افغانستان د نور هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم لمانځل کېږي، په هغه هیواد کې چې ډیری قربانیان لري. هم بندیانو سره د افغانستان په زندانونو کې د ناوړه چلند شکایتونه شوي، او هم د وسلوالو مخالفینو له لوري چې هغه کسان نیول شوي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د بد سلوک څخه انګیله کړې ده، شکایت کړی دی. خو د افغانستان د بشري حقونو سازمان بیا وایي چې په دې هیواد کې د بېلابېلو لاملونو له امله د اسیر شوي او بندي شوو ځورونه تر اوسه روانه ده، او دا د اندېښنې وړ خبره ده. دا خبره د دې سازمان مشر لال ګل ازادي راډیو ته وکړه، او وی ویل هم د افغانستان حکومت او هم مخالفین د وګړو حقونه تر پښو لاندې کوي. فیروز عزیزی پر رپورټ لري.
زمان ګل د کابل ښار د هواشناسۍ د سیمې اوسیدونکی دی. دای وایي تیر کال د انتحاریانو د ساتلو په تور په ناحق امنیتي ځواکونو نیولی، او درې میاشتې چې ورسره وو هغه یې شکنجه کړی دی.
یو دوه ورځې یې ډېر ووهل، ما ته د تا لاس رئیس بوت له ما پاس منزل کوته کې هلته دوه درې ساعته زه ډېر په ډېر څالو یې ووهلم صاحب ته په ژړا کوسې مې لږ درد ساده لږ وه ځای بوسي درد کوي په لاټ څه سمه ده څلې مې لږ لږ څوخ کوي چې ودې
په افغانستان کې له اسیر شویو او بندیانو سره ناوړه چلند او د هغوی شکنجه او ځورونه لا هم یوه لویه ستونزه او جدي اندېښنه ده. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال له شکنجه شویو نه د ملاتړ د نړیوالې ورځې په مناسبت دا مطلب بیان کړ. هغه د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په بېلابېلو پلمو اسیران او بندیان په افغانستان کې د بېلابېلو خواوو په واسطه ځورول کېږي.
کوم چې د قانون پر وړاندې کوم برخورد چې باید هغه ورسره وشي، په دې تاسو سره اکثریت وختونه د بندیانو دغه حقونه تر پښو لاندې کېږي او دوی د بدني ځورونې لاندې راځي.
ښاغلی لال په افغانستان کې د شکنجه کېدو د پیښو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو وایي چې د بېلابېلو اړخونو له لوري د اسیرانو او بندیانو شکنجه روانه ده. د بندیانو د شکنجه کېدو ستر لامل د عامه پوهاوي نشتون وباله، او وی ویل چې آن د زورولو لارې اطلاع ترلاسه کیږي چې دا له بشري حقونو سره په ټکر کې ده. تر دې وړاندې هم د طالبانو او افغان حکومت له لوري په زندانونو کې لبندیانو او اسیرانو سره ناوړه چلند او د هغوی پر وړاندې د زور زیاتي راپورونه خبر شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو او افغان امنیتي بنسټونو نظر هم ولرو. خو دواړو لورو زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه. خو دواړو خواوو تر دې وړاندې لبندیانو سره بد چلند او د هغوی شکنجه کول رد کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر شکنجه شوي کسان بیا شکایت شکایت کوي چې د بند یا اسیر کېدو پر مهال ورسره ناوړه چلند شوی چې اوس ورته ګڼې ستونزې جوړې شوې دي. ندا محمد وایي سیمه ییز پولیس وو او په اروزګان ولایت کې د طالبانو لخوا ونیول شو او د دوی په زندان کې نږدې دوه میاشتې تیرې کړې دي. دی وایي د طالبانو لخوا شکنجه شوی او لا یې هم پر مخ ژور ټپونه ښکاري.
پتاور دی باندی یو پنځو سورځي دلتا باندی او مات زل مس کاږه چې وای په ما باندې وسو سرو دې مغر نگانه مات سو او هلیم راکړل زمونه باندې خانم تیر کړل.
د بشری حقوقو او مدني فعاله ویدا احمد ازادي راډیو ته وویل چې په هر حال کې باید دواړه لوري د خلکو په تیره د بنديانو او اسیرانو حقوقو ته پاملرنه وکړي. فیروزه عزیزی ازادي راډیو کابل.
د سمنګان ولایت شورا یو شمیر غړي وایي وسله وال طالبان د دې ولایت د درې سوب د ډبرو سکرو له قانونو څخه هر میاشت په میلیونونو افغاني باج اخلي. خو طالبانو بیا ویلي چې د شریعت له مخې له هغو کسانو پیسې د مالیې په توګه راټولوي چې له دغه کان څخه ګټه پورته کوي. نور حال له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیب زی پر راپور کې.
په سمنګان کې د ولایتي شورا غړي د دولت ضد جنگیالي یعنی وسلوال طالبان په درې صفه پایین او درې صفه بالا ولسوالیو کې د ډبرو سکرو له قانونو څخه هر میاشت په میلیونونو افغانیو باج اخیستنه تورنوي. د سمنګان د ولایتي شورا مشر حاجی راز محمد ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان له درې صفه ولسوالیو څخه بلخ ته د ډبرو سکرو د انتقال له کاروانونو څخه هر میاشت څه باندې 12 میلیونه افغانۍ باج اخلي. د ولایتي شورا مشر وویل چې طالبان د ډبرو سکرو د انتقال د هر موټر لا چلاونکي څخه په میاشت کې 8000 افغانۍ باج اخلي او دا پیسې کور نکړل شي موټر چلاونکي د طالبان لوخه برمته کیږي. هغه زیاته کړه هر میاشت له هر موټر څخه 8000 افغانۍ اخلي. په میاشت کې سلګونه موټر تګ را تک کوي. فی موټر چلاونکي په 8000 افغانۍ ورکولو مجبور دی. د تور او درې صف له قانونو څخه په میاشت کې 1500 موټر د ډبرو د سکرو انتقال ترسره کوي. د سمنګان د ولایتي شورا د مشر په خبره چې وسلوال طالبان په دغه ولایت کې خپل ټول جنگي او مالی امکانات په هغو پیسو مهیا کوي کوم چې د درې صف د قانونو څخه یې د باج په توګه اخلي او یا یې هم د ډبرو سکرو د موټر چلوونکو له اختطاف وروسته لاغوی ترلاسه کوي. د ولایتي شورا مشر حاجی راز محمد ازادي راډیو ته داسې وویل.
دوه
ورځې د مخه یې د کوهریک په سیمه کې 40 موټر ودرول. د موټر له هر چلوونکي 14000 افغانۍ واخیستلې او بیا یې خوشی کړه. د درې صف لاره په بشپړ ډول د طالب وسلوالو په ولکه کې ده او دولت هم هیڅ ډول عکس العمل نه ښایي. سرپیره پر دې چې د سمنګان ولایتي شورا غړي محلي چارواکي د درې صف ولسوالیو او مزار شریف ترمنځ د غزیدل لارې د امنیت په نه تامینولو تورنوي. خو د دغه ولایت امنیتي چارواکي بیا وایي چې د یادې ستونزې د حل په خاطر به ډېر ژر پوځي عملیات پلي کړي. د سمنګان د پولیسو ویان هاشم بیان ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې ناقانونه وسلوال او طالبان د درې صف ولسوالیو او مزار شریف ترمنځ لاره کې فعال دي.
دولت یا دوزا این موضوعات دامن میزنه ایستو استفاده میکنه. این موضوع دیگه ما در ماه آینده با تشکیل مسائل فلوردوی 209 شوین یک چند نقطه را تثبیت کرده که عملیات گسترده را اجرا میکنه.
د سمنګان دی ولی ویان صدیق عزیزی وایي چې د درې صف په لاره د ډبرو سکرو د موټر چلوونکو څخه د طالبانو لخوا د باج اخیستنې په تړاو یې کتبي شکایت نه دی ترلاسه کړی.
تاسو لا پیغامونو
زمانو سلیم نور افغان معلم سلیم نور افغان د پکتیا ولایت د څنګه ورسره نه تاسو سره تماس کیم. زمون په ورسره کې خوڅه چې د پکتیا په سطحه خون کوته نمبر نه دي تفزی شوی. سوال به نمبر تفزی شي کومې وځي چې رئیس جمهور صاحب کړی دی وا هم په ځینو پاتې شوی ټوله ټول کې پاتې راغلي. لیکن زمونږ دغه پیغام تاسو ته خوانه مربوطه چارواکو ته مقاماتو ته ورسول شي ډېره مهرباني وي. والسلام به احترام.
د هلمند ولایت باندې کجکی د ولسوالۍ د زمینداور د صاحب محمد ولی همت استاد سره په دماس کې ورور د عظمر د باندې کجکی په ولسوالۍ کې د درې میاشتې کې د سلام یو انتن نصب دی یو خپل کورو ستار نه کې د بام سر د پورته نه سیاو بل چې د بام سر د پورته سیټ په نیم سات کې یو جنگ نه وړي نو زما د مخابرات وزارت څخه دا غوښتنه د درې سلو میاشتې کې د مرداغ مشکل دی تر خدای سمې کې نو یا تر دا غوول کې خدای کوم څه مشکلات کې چې وخت مو ضرورت سي یا مو مریض په شار کې وسته موږ په سیاست ښکارا خو نو موږ د سګاټ وکړه کچې دا سې چې د ولست لپاره مداخله یې شي تر دغه سمې کې یو کوم د ځان لپاره یې شي نو موږ په ټلیفون وګورځو کښې ویژدو نو چې اوس کچې دا سې چې تاسو سلام شبکې موږ ته فعال سي او موږ نور شبکو ته ستاسو د کبې سیمه د نور شبکې سلام په احترام
دا تاسو ته پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرېښو کور مو ودان پیغامونه تاسو ته خبرو په دې هیله چې شکایتونه مو هم مسؤل چارواکي واوري او ستونزو اوري ته مو هم مټې را ونغاړي مخکې مو د شکنجې د قربانیانو د ملاتړ د ورځې په باب واورېد البته د یادونې وړ بولو چې نن د دې ورځې تر څنګ له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ هم ده وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان په اونیزه خپرونه کې به په دې اړه نور معلومات واورئ خو اوس سلیم محمد صالح په سټډیو کې دی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي
د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي چې نن په افغانستان کې دوه پوځیان وژل سوي له دې سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر شپږو ته ورسید په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي افراطي ډلو نیابتي عاملانو او مذهبي افراطیانو نړیواله سوله او امن په جدي ډول کمزوري کړي عدلي راز دا خبره پرون د تروریزم د قرباني سویو دوستانو د ډلې په پرانیست غونډه کې وکړه د دې ډلې مشري افغانستان او هسپانیا کوي په لوګر ولایت کې چارواکي وایي د محمد اغه ولسوالی په زرغون شار کې تړل سوي شونځي بیرته پرانیستل سول د دغو پنځو شونځیو دروازې د ازادي راډیو د راپورونو د خبرېدونه وروسته پرانیستل سول ځایي اوسیدونکو شکایت کړی و چې دغه شونځي د دوی د استوګنې سیمو ته د پوستو د جوړېدو په اعتراض تړلي وو د پاکستان چارواکي وایي په بلوچستان کې د پولیسو پر یوه پوسته مشکوکو وسلو حمله کړې په پیښه کې د پولیسو یو افسر او درې حمله کوونکي وژل سوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د هندوستان له صدر اعظم نریندرا مودي سره په نوې دیلي کې خبرې کوي دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د تجارت او تعرفو پر سر د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې سوي دي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي راتلونکي اونۍ کاناډا ته ځي چې د مرستندویانو په لوی کانفرنس کې برخه واخلي او له کاناډایي چارواکو سره خبرې وکړي او د کرکټ د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې نن پاکستان او نیوزیلند په خپلو کې مسابقه کوي د دوی مسابقه به د افغانستان پر وخت د ماسپښین پر 2 بجو پیل شي
د زهرو کاروان
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشه د زهرو د کاروان یوی بلی ونیزي خبرونه ته موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم د نن په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمد الله محب د سیمې له هیوادونو غوښتل چې د نشې موادو په برخه کې له افغان دولت سره په ګډه مبارزه وکړي په روانه خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ساسې پام د نشې موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوتا کی وړاندې کوي
د کندوز ولایت پولیسو 15 کسان د نشي موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول د کندوز د امنی قماندانی ویاند انعام الدین رحماني ازادي رادیو ته وویل د جوزا د میاشتې پر 28 نیټه له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کندوز خر په بیلابیلو سیمو کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 15 کسان د نشي موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول شول له نیول شویو کسانو سره یو 3.5 لیټر الکولي مشروبات 15 کیلوګرام هیروین او 8 ګرام ټابلیټ کا ګولې هم ونیول شوې د پروان ولایت پولیسو نږدې 40 کیلوګرام نشي مواد د قاچاغ پر مهال ونیول د پروان ولایت د امنیت قماندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د جوزا د میاشتې پر 15 نیټه د سالنګ ولسوالۍ له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د تلاشي پر مهال د تیلو په یو ټانکر کې 10 کیلوګرام چرس او په یو بل موټر کې 1 کیلوګرام تریاک ونیول په پا پام کې ودا نشي مواد د هیواد له شمالي ولایتونو څخه کابل ته قاچاغ کړي د دې نشي موادو په تور درې کسان هم نیول شوي دي لنشې موادو سره د مبارزې پولیسو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې څه د پاسه نوي عملیات وکړل
د کورنۍ او چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رادیو ته ویل له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو په تیرو شپږ ورځو کې په تخار، کندوز، ننګرهار، کابل، هرات او دایکنډي ولایتونو کې څلور نوي عملیات کړي چې په نتیجه کې یو اندازه نشي مواد او قاچاق کوونکي نیول شوي دي.
پولیسو مبارزه لمن مخدر وزارت
مردا د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو څلور نوې عملیات کړي چې په نتیجه کې دوه ټنه تاریاک، چرس، شیشه، جامد کیمیاوي مواد، الکولي مشروبات او د الکولو لپاره یو اندازه ورسته سوي کشمش نیولې او په دې تور یو سل دوه کسان هم نیول سوي دي.
د یادونه ورته چې د دې عملیاتو په نتیجه کې له لوګر، دایکنډي او تخار ولایتونو څخه شپېته معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته ولېږل شول. او د اونۍ وروسته په خداده چې په ننګرهار ولایت کې په لسګونو کیلوګرام نشي مواد ونیول شول. په ها خبر پاڼه کې چې د ننګرهار ولایت مقام رسنۍ ته لیږلي راغلي چې د جوزا د میاشتې پر شپږویشتمه نیټه له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو په بهسودو، سرخرود او غنیخیل ولسوالیو کې د دریو بیلابیل عملیاتو په ترڅ کې یو سل اته اویا کیلوګرامه چرس، لس کیلوګرامه هیروین او شپږ ګرامه شیشه نیولې ده. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق او ساتلو په تور وه کسان نیول شوي او تر هغه وروسته عدلي او قضایي مرکزونو ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې در واورولې. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د نشي موادو په برخه کې د سیمې له هیوادونو غوښتي چې له افغان دولت سره په ګډه مبارزه وکړي.
دغه کیمیاوي مواد چې د ایران د لارې راځي یا د نورو همسایه ملکونو د لارې افغانستان ته داخلیږي.
په یو بل راپور کې اورئ چې په کورونو کې د معتادینو درملنه څومره مؤثره ده.
موضوع شاله د لوی ټول لاسه مورز نستګی درنې کړي چې کور کې پروت یم سره په می ګروپ لګیږي د لاسو کې مسیرم ده.
دا چې نشه د انسان پر بولی سیستم سره ناوړ اغیز لري په دې اړه له ډاکټر فضل ربی معیار سره مرکه لرو.
د پښتورګو د فلټریشن یا د فلټر کولو قابلیت له مازه تل چې هغه ته د پښتورګو عدم کفایت هم ویل کی.
د جنغه په نوم یو معتاد وای چې د خپل ونډیوال لخوا په نشو اخته شو.
فلټر به وغورځول هغه موږ سلور پنځه دانې راغوند نکړې او سرګړ بم دې ډک.
او د روانې خبرونې په پای کې ډراما هم لرو. په ډراما کې به ووري چې درخانه ولی پولیسو ونیولا.
هم ورته وای چې د سل افغانۍ وا چارکا نو زه اچار څه په بلا وهم دا خدای تر دادا خو مې پرېدا.
دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سیمې ثبات په نشئی موادو پورې تړلې غنی وړاندیز کوي چې باید گاونډیان او د سیمې هیوادونه له افغان دولت سره په ګډه د نشئی موادو پر ضد مبارزه وکړي. خغلی محب په روسیا کې د اوفا لسم کانفرنس ته په خبرو کې ویل مافیایي ډلو د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال لپاره یو منظمه شبکه جوړه کړې او په دې شبکه کې ترهګر او قاچاق کوونکي په ګډه کار کوي. له بل خوا د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته په خبرو کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې افغان امنیتي ځواکونه وستایل. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاس ترنک وړاندې کوي.
د اوفا لسم کانفرنس چې د روسیې په اوفا ښار کې د سیمې هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو په ګډون جوړ شوی و، د نورو امنیتي مسایلو ترڅنګ د سیمې هیوادونو په کچه په ناامنۍ کې د نشئی موادو ونډه هم وڅېړل سوه. د افغان حکومت امنیتي سلاکار حمدالله محب په دې کانفرنس کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان امنیتي ځواکونو مبارزه او سرښندنې وستایلې او د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاق یې د نړۍ امنیت ته یو ستر ګواښ او ترهګرو ډلو مالی سرچینه وبلله. د افغانستان د امنیت شورا ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل ښاغلی محب په سیمه کې د نشئی موادو له کښت، تولید او هیروینو په جوړولو کې د کیمیاوي موادو د قاچاقو په برخه کې پر صادقانه مبارزه ټینګار وکړ.
مشاور امنیت ملی افغانستان در مورد اوضاع افغانستان و منطقه
در افغانستان د ملی امنیت سلاکار د افغانستان او سیمې د حالاتو په اړه د خبرو ترڅنګ د نشئی موادو قاچاق د ترهګرو ډلو مالی سرچینه وبلله او ترهګر او د نشئی موادو قاچاق کوونکي د یوې سکې دوه مخونه وګڼل. د زیاته کړه چې ترهګر د نشئی موادو له امله په کال کې په میلیونونه ډالر ترلاسه کوي چې باید ټول هیوادونه یې په ګډه مخ ونیسي.
تر دې وړاندې روسي چارواکو هم څو ځله په افغانستان کې د نشي موادو د کښت او تولید د ډیروالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. خو د افغان حکومت د ملي امنیت مشاور دې اندېښنو ته په ځواب کې له ګاونډیو هیوادونو څخه وغوښتل چې د نشي موادو د تولید په مخنیوي کې باید افغانستان ته د کیمیاوي موادو صادرات بند کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو ادارې یا یو نامه د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا ته په وړاندې شوي راپور کې ویلي چې افغان ځواکونو په تیرو دریو میاشتو کې د ګاونډیو هیوادونو لخوا افغانستان ته د زرو لیټرو کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه نیولې ده. دا هغه مواد دي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. د فراه پخوانی والی او سیاسي کارپوه محمد عمر شهزاد دا مني چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشه یي موادو تولید د سیمې هیوادونو ته ګواښ دی، خو د سیمې هیوادونه هم له نشه یي موادو سره په مبارزه کې رښتینی نه دي.
کوم مسؤلیت چې دوی ته راجه کېږي د قاچاق او د کښت د مخنیوي په مورد کې دوی هغه مسؤلیت په سمه توګه نه دی ادا کړی. دغه کیمیاوي مواد نور وسایل او وسایل چې مخدره موادو په قاچاق او کښت په دې مسایلو کې ضرورت دی هغه د دوی د ملکونو څخه افغانستان ته واردېږي. یو شی همدغه کیمیاوي مواد دي چې د ایران د لارې راځي یا د نورو همسایه ملکونو د لارې افغانستان ته داخلېږي او هماغه مخدره مواد پروسس کېږي بیرته د افغانستان څخه خارجېږي. د افغانستان د حکومت سره داسې معلوم او ښکاره همکاري نه ده کړې.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو لسو ورځو کې افغان ځواکونو د نشه یي موادو پر کارخانو او زیرمو باندې 115 عملیات کړي چې په نتیجه کې 150 قاچاقونکي او خرڅونکي نیولي او دغه ډول 4,978 ټنه نشه یي مواد هم نیول شوي دي. په دې موادو کې ډیره برخه یې هغه کیمیاوي مواد ول چې د ګاونډیو هیوادونو له لارې د هیروینو جوړولو لپاره افغانستان ته قاچاق شوي ول.
محمد ایاز ترنکو چې په روسیه کې د اوفا کانفرنس ته د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د وینا په اړه راپور راووروه. اوس په کورونو کې د معتادینو د علاج موضوع څیړو. له روغتیایي مرکزونو پرته په کورونو کې د معتادینو درملنه په نشو باندې د بیا اخته کېدو لامل ګرځي. نامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل ځینې هغه کورنۍ چې د خپلو معتادینو احتیاط پټ ساتي د روغتیایي مرکزونو پر ځای په کورونو کې درملنه کوي. د دې کار په نتیجه کې د معتادینو د درملنې پړاوونه نه پوره کېږي او بیرته په نشو اخته کېږي. په دې اړه د مرسلین ارسلا چمتو شوی راپور مسکا هوتا وړاندې کوي.
کمال د کورنۍ مشر زوی دی چې نشي د نورو زیانونو تر څنګ د کورنۍ پر وړاندې د مسؤلیت حس فلج کړی او په کورنۍ کې اعتبار هم کم شوی دی. کمال موږ ته د هغې ورځې په اړه کیسه کوي چې کورنۍ په زنځیرونو تړلی او په زور په کور کې د نشې پرېښودلو ته اړ ایستلی وو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې کله یو څوک د موتا درملنه کوي باید کافي معلومات او مهارتونه ولري. له دې پرته پر خپل سر د درملو استعمال د معتادینو درملنه له ستونزو سره مخ کوي. د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف ازادۍ راډیو ته وویل ځینې کورنۍ د شرم یا نورو عواملو له مخې نه غواړي خپل موتا د درملنې لپاره روغتیایي مرکز ته بوځي.
په کورونو کې معتاد په یخو اوبو لمبوي چې دا کار نه طبي او نه هم انساني او اخلاقي معیارونو سره برابر دی. کله چې موږ پر معتاد باندې نشه یي مواد بندوو نو په هغه کې سنډروم راځي. په دې صورت کې له بې خوبۍ، اسهال، خواګرځۍ او بدن له درد څخه نیولې بیا تر ذهني اختلالاتو پورې خبره رسیږي چې موږ د ځینو درملو په واسطه د دې اعراضو درملنه کوو.
دا مهال د افغانستان په 22 ولایتونو کې د غیر دولتي مرکزونو ترڅنګ د معتادینو د درملنې لپاره شپږتیا دولتي مرکزونه هم فعالیت کوي. ځینو معتادینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې دې روغتیایي مرکزونو ته د مراجعې پر مهال منفي ځواب ترلاسه کړی او له همدې عملی بیرته خپلو نشو ته دوام ورکړی دی. د ابن سینا زربستریز روغتون مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې د معتاد درملنه یوازې د احتیاط پرېښودل نه دي، باید معتاد ورزش وکړي او د دې ترڅنګ تعلیمي او رواني فعالیتونه هم ولري چې په کورونو کې د دې اسانتیاو برابرول امکان نه لري.
احتیاط
یو مریضی ده نو دا کور کې تداوی کیږي چې د موادونه بیل شي هغه زیانونه چې د نه پاتې ده هغه اثرات چې د باندې پاتې ده کوم هغه رواني تکلیفونه دي چون هغه جسمي تکلیفونه دي هغه باید یو شخص مدیر کې چې مسلکي هغه مهارتونه باید د زده کړي چې د خپل نورمال ژوند مخکې ویسي موادونه کېدی چې د بیل شي اما د ریلپس چانس د بیا سکلو چانس ډېر بیخي زیات ده.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ګډې څېړنې ښیي چې په افغانستان کې څه د پاسه 2 لک کسان په مستقیم ډول نشه کوي. نو که د معتادینو دومره ډېر شمېر ته وګورو ویلی شو چې د درملنې اوسني مرکزونه کفایت نه کوي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری فصل دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې د اف ام په 100.5 او په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 12.9 رڼا اوریدل شي. طبي ډاکټرانو وایي چې نشه د انسان بولي سیستم میکروبي کوي او آن دا چې بختورګي له کار اچوي. دا چې نشه ولې پر بولي سیستم ناوړه اغېز لري، دا ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخت پورې پاتې وي او په کوم عمر کې نشه د انسان پر بولي سیستم ډېرې ناوړه اغېز لري، په دې اړه زموږ همکار محمد یاس ترنک له ډاکټر فضل ربی معیار سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتنه کړي چې په عمومي ډول نشه د انسان پر بولي سیستم کومې ناوړه اغېزې لري.
د نشه یي توکو اغېزې په بولي سیستم باندې دا کېدای شي په لنډمهاله او اوږدمهاله تاثیرات باندې موږ تقسیم کړو. لنډمهاله هغه تاثیرات چې هغه د انتانات د سبب منځ ته راځي یا د میکروبونو په اثر منځ ته راځي چې کېدای شي د لازمه تداوی په اثر بېرته اصلاح شي، او اوږدمهاله هغه تخریبات په سیستم بولي کې چې هغه غیر قابل برگشت اوږدمهاله وي، مثلا د پښتورګو د فلټریشن یا د فلټر کولو قابلیت له منځه تلل چې هغه ته د پښتورګو عدم کفایه هم ویل کېږي. مثلا کېدای شي اکثرا د انتانات مداخله د سوزاک سبب شي یا په انګلیسي کې UTI ورته وایي.
ولی نشه پر بولی سیستم ناوړه غیزی لري؟
خپله د بولی سیستم حیثیت یو ونی لري. هر انسان لپاره لازمه مقدار او به نظر په اقلیم او نظر په فعالیت فیزیکی لازمه مقدار او به ضرورتی چې بده باید واخلي. کوم وخت شخص په نشه تو کې روږدکی هغه لازمه مقدار او به نه اخلي کی، یعنی د بولی سیستم هغه ونه چې د هغه او چیږي، او ځینې کسان د نشه تو کې د جنسي قابلیت لوړولو په خاطر استفاده کوي، نو د بعضی جنسي انتانات د راتلو سبب هم کېدای شي.
ایا ټولې نشې پر بولي سیستم یو ډول ناوړه اغېز لري او که ځینې زیاتې او ځینې کمې وي؟
کوم نشې توکي چې سیستم عصبي مرکزي هغه کم کار کوي، هغه نشې توکي د هایپوتنشن یا د فشار د تیرو سبب کوي، او بر علاوه هغه روغ دي کس لازم مایات نه اخلي. په لهذا کېدای شي د پښتورګو د ریټ فلټرشن د کمیدو سبب او همدارنګه د عضلې استرخا یا د پښتورګو د استرخا سبب شي چې په اول مرحله کې تریاک دي، د تریاک مشتقات هیروئین دي، د الکول هم د کم کار کولو تاثیر لري، ولی په دوهم مرحله کې د تاثیر منځ راځي. خو هغه نشه تو که چه ده سیستم عصبی فعالیت زیاده ای، اقل که امفیتامین او تاویل که ده تابلیت کپ و نامده ده موادی پا مقابل که ده تریاک مشتقات چه ده بیاد عصبی سیستم فعالیت کمه ای.
ده نوال اثرات لنشان سره تر څومره وقت پوری پاته وی؟
دا مربوط کی په اثرات چې سیستم بولی باندې مایستر دي، یعنی هغه اثرات چې برگشت پذیر او غیر برگشت باندې تقسیم میږي. هغه تاثیرات چې مثلا لنډمهاله وي لکه بعضی انتانات لکه سوزاک در نوز امراض د لازم انتیبیوتیک په اخستلو او د لازم مایات په اخستلو سره در بین ازي، خو هغه نور ناوړه اثرات چې غیر قابل برگشتي هغه مثلا د کلیه یا د پښتورګو د کم کار کېدو باندې مسمادي هغه غیر قابل برگشتي، فلزه شخص کولای شي پاینده کې بل پښتورګو دانتي پیوان کې او یا بده کیش در لازم تا آخر دمره پوره با هیمیدیالیز اغا امراضی چه مریض تا آخر دمره پوره یو پرابلم جوړی او یا در مرگ سبب کیه، چه در دوال واقع دی و مریض دی پاره غیر قابل اجزادی.
پا کم عمر که نشه ده انسان پر بولی سیستم دیری ناوڑا گیشی لده؟
پا
په عمومي ډول سره په ټولو عمرو کې نظر په مخه د مایاتو د ناخستلو او د محیط ملوث په اثر په ټولو عمرو کې تاثیرات لري. خو په ځوانانو کې غیر دې چې د دوی د پښتورګو د فلټریشن تراکته کوي او هغوی په عدم کفایه باندې اخته کوي، بر علاوه د دغه اشخاص اکثرا د جنسي طاقت لوړو په خاطر باندې د مواد استفاده کوي چې د باولي سیستم د انتناتو د سبب کېدای شي، لکه ځینې سفلیسي امراض دي او یا کېدای شي پاینده کې ایچ آی وی وي او همداسه کېدای شي چې بعض نور امراض دوی ته ځوانۍ عمر کې پیدا شي.
ډاکټر فضل ربی مایار چې زموږ همکار محمد یاس ترنک ورسره مرکه کوله، خاغلی مایار وویل چې نشه د انسان بولی سیستم ته زیان رسوي او پښتورګي خو بیخي له منځه غورځوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
زموږ غلا ازادي رادیو ناوړی درنو دوستانو، اوس هم د خاطري وار ده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو جناغه په دیار لسکلنۍ کې پنه شو وخت شو، څنګه چې د پلار مشر زویونو د کور مسولیت هم ورتر غاړي وو باید کاری کړای وای. جناغه لا کوچنیو چې په کوڅو کې به کباړی شیان راټولول او بیا به په بازار کې خرڅول، دغه ډول د خښتو په بټیو کې هم کار کړی دی. خدای چې جناغه ولی او څنګه په نشو وخت شو او بیا د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ شو، په دې اړه زموږ له همکار محمد یاس ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
وړو پلار مو ډېر کمزور دی، وړکی توب نم کبار راغونډ کبار نه بیا د بټۍ کار ته وتو، بټۍ کار نه بس لګی او تر اوسه پورې یو 28 کاله مې عمر دی او 15 کاله نه په دې عمل لوړېدلی یم. دیار لسکال کی سوار لس چې عمل کوم او وسم نه بټی کار کو نه خختو شپې دولس یو بجه را پاس نو تر مازیګر پورې لګیو. دا یو مرګره د ما جعفر وسم پنګرا کې د تبازه تلم راتلم نه کوي، اسونو کاروبار م کو وسونه مغشتل خرڅول او هغه د شیشس کله نو یو ورځ ماته ویلونی صدا یو دم دوه لګو بیا غنه چې پیرا وړې دم نو تر وسه پورې د شیشه مې ناکال کی یو وس کله او چرس خو د سوار لسکال نس کما چار سدا شي د شپې به کار ته وته موږ نه خو مشران ول کنه انور خلک دوی به عمل کو پلټر به غرزول هغه موږ سلور 15 دانی راغون نکړي او سرګړ بم ته ډک نو بیا غنه پیرا وړي دوت او خدای خبرې د ما ډیره خزوانی ول هډیره خبرې می ول تاثیر را باندې سکړه شي نیم نه امبرخه او زه عملونه کما کار نشم کوي. لاسونو نه بنګړي جوړ دی مخکې مې لاس نه لاګوتې د سینې تاوی دا ګوروس په ګوته ورسپړې یو مخکې ودا غسیو اډوګه مې مراته ختم کړه دا غوخه مې خو بيخي ختمه کړه دا 15 کیلو ما اوس یو د وکم 50 کیلو پاتې ما پاساب خو مې دومره تاثیر کړي چې پلار د مې کنځا کولې، مور ته مې کولې، خور ته مې کولې، ورور ته مې کولې. کله چې دا نشینه مخکې چا سره ګرځیدلې ما چا سره لوي شوې ما نو غوي ما نه ډیر خوشاله شو اوس مې ګوري ډیر سخه پشي راته مخکې څنګه وی وسنګي اپیزا خو مې داسې کمزورې شوې دا چې قدرته وایم چې ډیر سبق مې ویلې ده اوس پالب به داسې خاص نه پويګم دومره مې اپیزا خرابه ده یاره الله مې دنه خطا کوي د 15 کونه مې ډیر مصرف کړی اما کار سم مسلور 15 آسان مې چلول بټي کې نسوار لس 15000 کار به مې د ورځې کوم بنیم 3000 ادا براته د ورځې پاتې کیږي. مور مې راته دومره جړلې دي چې د حد نه سیوا نه مې دا منلې، پلار مې جړلې، نه مې دې منلې، کورنۍ مې جړلې، بچو مې جړلې دي خو اوس مې ته نظر سخت موړ دی خو نه پوهېدم او نه مې مزغو داسې کار کوو چې یاره دا داسې خرابه لاره ده یا دې د مزغو نه خلاصوي یا دې د وجدان نه خلاصوي یا دې د وجود نه خلاصوي نیم اډوکې مې نه دی پاتې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د اوس د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخه تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د تیر په چیر استاسي لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سي چې میرمن درخانی اچار جوړوي، اچار یې خبر بازار لدی، هر ورځ یې کور ته لزګونه خلک ورزي او اچار ځینې رانیسي خو یو ورځ د کور دروازه ټکیږي. کله چې دا وروزی نګوري چې په کوڅه کې پولیس ولاړ وي، پولیس سام د لاسه د درخانه لاسونه ورتړي او لزان سره د پولیسو قومندانې طبيعي دا چې درخانه ولی پولیس ونی ولا اصل کیسه صدا ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې ورو چی زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی دا.
اکرام لالا تو خوی وپوری را کنن دیر خماریم
منصیر جانا وای چه جرنده ده سوال پو بو نو چلیگی
تر څو په پورنې له نورو څخه په سوال غواړي واشه را ونیسا
کنی را نیونه ځای را معلومه ستا څخه مې نه غوښتل
پخوا دې چېرې را نیول
پخوا مې د سګرېټو په یوه کوکه کې را نیول خو څو ورځې کېږي چې هغه کوکه تر نن ده ته یې چېرې را نیسې ما ته هم ځای را وښیه
زمون کور خو به دې لیدلی وي
هو لیدلی مې دی
زمون تر کور چې مخ په کبله لاړ شي څلورمه سا دروازه ده
کا بیا څه وکړم
دا دروازه به وټکوي
کا بیا
په دې کور کې یوه بوډۍ ښځه اوسېږي کونډه ده او شرنګ توړی نومېږي د دروازې له چا څخه به درغه کې چې څوک یې
کا زه به څه ورته ووایم
ته به ورته وایي چې د سلو افغانیو اچار راکړه
نو زه اچار څه په بلا وهم تا مجیبه خبرې کوې
صبر وکړه زورهوره د خدای تر داده خو مې پرېږده
ښه سمه ده کیسه کوه
دا بوډۍ هم اچار خرڅوي او هم یې روي د اچارو لپاره هم خلک ورځي خو ته به ورته ووایې چې سپین اچار راکړه چې سره مرچ پکې نه وي
سپین اچار څه مانا
سپین اچار یې صفر دی کله چې د سپینو اچارو ورته ووایې بوډۍ خپله پوهېږي چې ته یې روین واړې بس هغه دی چې په ګچوڼه کې اچار درکوي
نو زه اچار څه کوم
ته خو غوږ شه چې زه دې پوه کړم که نه
ښه سمه ده دا دی غوږ یم
د اچارو په کڅوڼه کې یو وړوکی بوتل دی
بوتل دې څه شی دی
بوتل کې هیروین دی دا کور سم دی هیروینو ګودام دی ګودام شاوخوا ټول عملیان لامدې بوډۍ څخه هیروین اخلي
څومره ښه بس هم دا اوس ورځم
خو ګوره یوې خبرې ته دې پام وي
کومې خبرې ته
اول په کوڅه کې شاوخوا وګوره چې پولیس نه وي
سمه ده
بل دا چې ځان ښه دروند وښیه باید خلک پوه نه شي چې ته عملي یې ټول خلک د سمو خلکو په لباس کې ورځي او هیروین ځنې رانیسي
ډېر همه اوسه هغه چبلونه مې زده دي بېل هغه هم یوه ورځ له ځانه مسافر بله ورځ ملا بله ورځ له ځانه دولتي مامور جوړوم بس همدا اوس ورځم زه نو ولاړم
په مخه دې ښه
زرغونی جان هغه کور دغه دی چې ما در یاد کړو ته له کوخه ودرېږه چې کور والا پوه نه شي چې موږ پولیس یو
بېغمه اوسه قمندان صاحب نه پوهېږي تاسې شخصي کالي او ما چادري اغوستې ده
خو بیا هم لږ لرې غلې ودرېږه
سمه ده قمندان صاحب
ته ودرېږه زه د کور دروازه ور وټکوم
څوک یې
ادې لږه اچار غواړمه
څومره اچار غواړې
د سل افغانو اچار غواړم خو ګوره سپین اچار غواړم چې سره مرچ پکې نه وي
ښه سمه ده سپین اچار به درکړم خو اول پیسې راکړه
دا دی پیسې واخله
همدلته ودرېږه زه به اچار درته راوړم
زرغونې جانې کله چې مواد راوړل بس ترلاسه کلکه ونیسه چې درنه ونه تښتي او بیا سمدلاسه کور ته ورننه وځه
سمه ده قمندان صاحب زه چې کور ته ورغلم بیا تاسې ته وایم چې راشئ
سمه ده
ا ته دې اچار واخله
تاسو نه خوته کې چې ونه خوځيږي
تاسو څوک یاست
مونږ پولیس یو پام چې ونه خوځيږي کنه ولم دي مخکې شه دغه کوته دي
ا ته دې مخکې کېزم
دغه ولي کوټه ته درځه
دغه د چرګانو کوټه ده دا مردار کوټه څه کوي نور کوټه ده شي کوي
نشې مواد مردار شي دي خام خابه دې په دې امداسي مردار ځای کې پټ کړی وي
نه نه نسته ا دا دې وګوره هیڅ هم نسته یوازې څو چرګې دي او بس
دا څه شي دي
دا څه څه کارو دا ما ده
خپل خو بیا خپل پر پولیسو دې هم دې خپلانو ګمړ کړی دا څه فکر کوي چې موږ یې روي نه او د چرګانو دانه نه پیژنو
چپ سا دیر خبری مکوا خماندان صاحب
بله
ایروین می پیدا کرل
آفرین باز دا بودی لاز تڑیل رو باسا چه خماندانی تای بوزو
سامدا حالا دل کوا مخ کشا سنسر میگی چه پدی سپین سر نشهی مواد خلصوی او زانان پدی شوخ تکی دیر خبری مکوا مخ کشا
درنو اوریدونکو د زهرو کاروان د خبرونه درنو مینوالو د دیونه د زهرو کاروان خبرونه پر همدی ځای پای ته رسیدي تر بلې خبرونه پوري مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.